پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې وسلوالو طالبانو د تخار په مرکز طالقان او بریدونو ته زور ورکړی.
تیر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدید جګړو شاهد و.
د افغانستان جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید مروی طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو هغه تلپاتې نه دی.
امروزه تاسیسات عامه باتش کشیده میشن.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسداباد ته د غځېدلې لارې بندې دود دي. ولسوالیو پر اوسیدونکو سربیره د نورستان برګ مټال او کامدېش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولاړې کړې دي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض هماغه کیمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
په اروزګان کې پر جګړو سربیره مرکز ترینکوټ کې د خیرو کارې سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو وایي خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي.
کور راته ونلوي په دغه څلور لک روپۍ ما دا سره را نیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړي وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مه هیروي. دا بحث هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر فعالیتونو را څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. افغان چارواکي وایي پر طالقان خار د طالبانو بریده په شاتمبولي. د ولسمشر غنی او نږدې سلاکار منی چې طالبانو تکتیکی پرمختګ کړی، خو وایي دا پرمختګ تلپاتې نه دی. او د ایتالیا ملي لوبډله نن د اروپایي ملتونو لقب سره کور ته ستنه شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شاتمبولی دی. د تخار والی عبدالله قرلوق د دې حملو د شنډولو خبر ورکړی او ویلی دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تېر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شدید جګړو شاهد و. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې لویدیځ لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی دي او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د ډلې ته زیات زیانونه اوښتي دي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تاییدول ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. د کاپیسا امنیه قمندانې ادعا کوي چې 40 تنه وسلول طالبان د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیه قمندانې وایاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل دا طالبان تیره شپه په تګاب ولسوالۍ کې ووژل شول. د طالبانو یو وایاند د ملي امنیت سفریاو قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون د څلورو ملکي وګړو په وژنه تورنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دولتي ځواکونو تیره شپه د څو کورونو دروازې ماتې کړې او څلور کسان یې له ځان سره بوتلل، خو ښاغلی شورش وایي چې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او اماریکو د ادارې مشر وحید عمر نن وویل طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو دی وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوې جګړه پر مخ بیایي او داسې اعمال ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. وحید عمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ټول افغانستان کې درنو جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو له دولتي ځواکونو څخه پراخې سیمې نیولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري.
د
د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د وسلوال شخړې په نتیجه کې لک تر لګه 940 کسان وژل شوی چې 40 تنه وسلوال بریټ کون کړي. چارواکي وایي دغه وسلوال شخړه د مالی پولیته سیر مشوي ده. د نایجیریا دفاع وزارت پرون وویل په وسلو سمبالو شاوخوا سلو تروریستانو چې پر موټر سایکلونو سپاره وو ماسپخین محل پر چوما بانګو کلی حمله وکړه. وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانېدل چې حمله شنډه کړي او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي. چوما بانګو په تیرا بیرې سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی او وخت نا وخت افراطي وسلوالې ډلې حملې پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي کسانو ته لوړ شو. په فلوریدا کې د میامی ډډ سیمې ښاروالۍ دانیال لیوین کاوا وویل تر اوسه د موندل شویو مړو له ډلې د یو اویا تنو هویت معلوم شوی او کورنیو ته یې خبر ورکړل شوی دی. د جون په 24مه د دې 12 پولیس ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته له هم یو 1.5 کسان د تری تم شویو کسانو په فهرست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم شوی. او د ایتالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالوي لوبغاړي پرون کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. ایتالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پنالټي شوټونو کې ماته ورکړه او دا جام یې وګاټه. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانې لوبي وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نجات پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټوټر ولیکل انګلیسي لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نجات پالونکو تبصرو وغندل شي. دا خبرونه
له احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د جاپان توکیو ښار چې ټاکلې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي سر لنن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. خو لومړی به لاړ شو تخار ته چې پر مرکز تعلقانو وسلوالو طالبانو بیا بریدونو ته زور ورکړی. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د تخار والی ویلي چې اند دې حملو د حملې شندې کړې دي او وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلاړه ولیدې. لسمې د ازادي رادیو خبريال همدا شی بر سره وصل دی. خبرونه ته خره غلاست راته وای چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟
مننه زه سلامونه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې په جریان کې سلو څو ورځې رئیس تخار ولایت د ښار نږدې سندې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د تخار ښار لودیز لوري ته د چمچجار سرایسان قروپرچو په سیمه کې ډېرې شدیدې حملې ترسره کړې چې مختلف پرمختګ وکوي. خو د چارواکو په وینا چې دغه د طالبانو بریدونه د افغان ځواکونو له لوري په شاو ته بول سول او دوی دغه د تخار امنیت چارواکي دا کوي چې ګڼې سیمې هم دوی د طالبانو له وجود څخه پاکې کړې دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د تخار والی ویلی دی چې په دغه بریدونو کې یعنی پر وسلوالو طالبانو له هوایی ځواک څخه هم استفاده کړې ده. آیا تاسو هلته چې سیمه له نږدې ګوري هوایی ځواک هم په دغه حملو په شا شنډولو کې ښکېلو؟
بله او له څو ورځو راهیسې د تخار او د کندوز په فضا کې جنگي الوتکې پروازونه کوي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. کوم سیمه کې چلته دي وسلوالو طالبانو څنګهونه وی هغه بمبارد کې د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي د افغان ځواکونو د طالبانو په شاته بولو کې ډیر مهم رول لوبولای شي.
مننه کور ودان بیا هم د جګړې د افغانستان پرمنتی وزیر کتم کیګو د افغانستان جمهور ریاست د استراتیژیکو عوامه اړیکو سلاکار وحید عمر بیا وی طالبان خای په جګړه کې تکتیکی پرمختګ کړی وی خو هغه تل پات نه دی. نو موړین په کابل کې په وی غونډه کې وویل طالبان پر افغانستان تپل شوی جګړه مخته وړي او داسې اعمال هم سرته رسوي چې د په وینا په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیکو او اماډی کو ادارې مشر ورستربلی په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېښنې خایي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوی جګړه په داسې ډول مخته وړل کیږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کیږي. خغلی عمر چې نن د حکومت رسنۍ او اطلاعات په مرکز کې رسنۍ او د خبري کولې طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي.
هر ورځ بدبختانه خوانځي سوځول کیږي، هر ورځ عامه تاسیسات ته اور اچول کیږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسیره سیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتیږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم مانی چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د خغلی عمر د نوې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تیرونی یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. که څه هم خغلی عمر د طالبانو د ماتې خبرې کوي، خو بلخوا د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار میک ماستر د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښایي او وایي د سقوط احتمال مخ په ډېرېدو دی. خغلی ماستر په خپل ټویټر باندې لیکلی ترې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم روحیه لري، خو ځانګړي ځواکونه او کمانډویان له جګړې ستړي بریخي. مک ماستر زیاتوي طالبان بشر حد څوکړي چې کابل او نور خارونه تر محاصرې لاندې راولي. د هغه له قوله دا ډله د ګواښ او وژنو کار اخلي او حد څکوي په دې ډول نږدې او مهمې ولسوالۍ ونیسي. خو افغان حکومت بیا وایي ژر به له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې د ډلې وروستیو کې تر کنټرول لاندې راوستي. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې رسول لپاره هم حد سي روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې او تمر چې د دواړو لویو له ملک چې پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنه اشقآباد ته پلاوی رسېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتول بهیر سره یو ځای روان دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هیواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي کچېری اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې یو زر 1500 عسکر لرل چې ورسته یو کشمیر اتیا تنو ته راکم شوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
په بدخشان ولایت کې د سر شهر اوبو کانال د جوړیدو چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره به 1500 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. خاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټولیز لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه د سر شهر کانال بیرغونې پروژه د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالی مرسته د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د یادې پروژې موخه د اوبو مدیریت او کرنیزو ځمکو زیاتونه ده چې په تطبیق سره به په بدخشان ولایت کې یو شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. په ننګرهار ولایت کې د شاتو 300 روزونکو سره د کاري اړوند وسایلو مرسته وشوه. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی د مرستې ننسي شمه د دې ولایت په دوه ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ پالونکو سره وشوه. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته شوي او توکو کې موم د درملو شیندلو پمپ، خوراکه، بشکې، د شاتو ټولولو پنجې، درې سایز بوتلونه، د لوګي پمپ، خولۍ، د ملکو د لیکدونې قفسچې، د پیوندي ملکو د تولید حجرې او نور اړوند توکي شامل دي. د ښاغلي رستمی په خبره په ننګرهار کې د شاتو مچیو نږدې شپږ سوه لوی او واړه فارمونه شته چې تر پنځه څلوېښت زره د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي او له دغو کورنیو یوازې سږ کال پنځه سوه او پنځوس ټنه شات ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د ننګرهار د شاتو مچیو په فارمونو کې له دوه ویشت تر دېرش ډوله د شاتو مچۍ شته او په دغه فارمونو کې نږدې دوه زره ښځینه او نارینه ته د کار زمینه هم برابره شوې. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني پنځه اتیا پوله، یو ایرو څلور نوي افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل نهه افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال یو ویشت افغاني لس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یو افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازدي رډو واوریدل. او سمي ونړیواله موضوع د جاپان د ټوکیو ښار چې ټاکل شوی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربتوب وکړي، سره له نن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. دغه بیړنۍ وضعیت داسې مهال اعلانېږي چې په جاپان کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. نور بله اجمل ان واورو چې په سټډیو کې را سره دی. مهرباني.
مننه نور صاحب. د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرني نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبې په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه دې د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له درویشتمې نیټې پیلېږي او د اګست تر اتمې نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې دا څلورم ځل دی چې د کووېډ نولس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنی حالت اعلانېږي او وروستی هغه یې د اګست تر دوه ویشتمې نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې اته سوه پنځلس نیم زره د کووېډ نولس پیښې ثبت کړي او تر پنځلس زرو زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ نولس پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې اته ویشتنو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یوستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغیز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایروس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وخت دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې اته څلوېښتنه بشپړ واکسین شوي دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه دوستنه یې لګولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ نړۍ او اسدآباد د غزیدلې لارې باندې دوه دي ولسوالیو پر اوسیدونکو سره بیره د غرز د نورستان برګ مټال او کمدیش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولړې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسله والو طالبانو دغه لاره بند کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي په دې موده کې امنیتي ځواکونو هڅې وکړې چې په لاره کې ماینونه لارې نه ښخ شوي ماینونه او نورې موانع لرې کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شیر محمد د غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکی دی. وایي میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هغه مریض حالات کې مرا وړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته دا انتقال دغه هم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غازی آباد د جواب د کلی اوسیدونکي.
پنځه ویش کلن نیک محمد د غازی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسیدونکي دی. د یو شمیر نور کسان یو میاشت وړاندې ل خپل کلی اسداباد تراغلی خو د لارې بندې دو سره همدلته بند پاتې دی او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړې برګي مټال او کامدیش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوی ده. متاسفانه د غازی آباد نشګام بازار تر څنګه د ناړې برګي مټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي وړه وړې هیڅ نه لیدل کیږي او خوراک خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مغوښتنه داره چې د دغه لارې غم خوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنی سرتیروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لارې لمینونو او نورو موانیو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
نو د موږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په درجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلی دي. چونلته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې. نو موږ تر اوسه پورې تقریبا دولس ماینه خونسا کړي دي او د موږ د تاثیر ټیمونه او امنیتی مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او دا لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لاره د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او په ارزګان کې له جګړو راخوا د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې د خیرو کاري سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې روانې دي. خو د دې سیمه اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه یې د دغه ماستر پلان له امله له لاسه ورکړي. د تطبیق له امله ډیری اوسیدونکي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي له چارواکو د سرپناه غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د تر ټولو په زیات نفوذ لرونکو او ګڼمیشتي سیمه خیرو کاریز کې پلی کیږي چې پکښې سړکونه د استوګنې سیمې سوداګریزي تعلیمي تفریحي ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شهر کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملان روانې دي. د ارزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپنا کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دی تطبیق شوی زیات شمیر کورنۍ بې سرپنا شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دا نیوشت کلن محمد الادیش دا ماستر پلان دا تدبیق لاملی دواروغ جور کورونه تخریب سیوی او اوس ترشن آسمان لاندی شپی او رزی تیروی. دیوای یاد کورونه دا لاس پتراکو جور کردی او چباندی دول سلک افغانی مصرفی پر هری و کور کردی. محمد الله چی پا خورو سپیره پا خولو لوند او دیر ستر اشکاری ازادی را دیتی ویل
محمد الله ادعا کوي چې دغه په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې او ورځې تېروي. راځه راځه
راځه راځه.
دا بیا درې شپېته کلنه امان الله دی چې د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوی دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کورې تخریب سوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زامنو د اکرامي په پیسو رانیولی دي.
کورې راته ونلوي په دغه څلور لکه روپۍ ما دا سرای رانیولې د شهیدانو روپۍ مې پر وکړي وي. ماښام ډوډۍ ولاکه لرم، وطن مې ورور هغه د طالبانو دا صدق کړی دی چې خپل وطن ته تللی نشم. دلته راغلی وم، یو روزانه مې کول، یو شی مې کول، ما چې شی پیدا کړي هغه پرداره کم کړو چې پرته د کډې مارېدو ته ستاسو چې زوب.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وه چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف و او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. اویا کلم کریم الله بیا د جی سیم یو بل اوسېدونکي دی چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کورې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړي، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ سوی، خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل سوي وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب سوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره سوی دی، او د مقامي ولایت دولت او ښاروالۍ ټول په کس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکړي.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته دې کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په فکر کې تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمېر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت ادا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې غني ولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډول یې نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غني په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې له تیرو 5 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او آن تر دې چې نږدې بشپړه شي، خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه څونه ویل ولی اوس دې موضوع ته پام شو. لیکوال پوښتنه کړې افغان جمهور رئیس په دې پوهیږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی، خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دی؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده، جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې، په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی، آن تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي افغانستان به سخت وځپل شي، او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ، خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلاو تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولې چې د بازارونو نرخونه ورسره هم لوړ شوې دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري چې لویه برخه د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د روانې کشالۍ لپاره یو د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډیرو ولسوالیو تر څنګ د هیواد یو شمیر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شرخان او تورغوندی بندرونه نیولي دي چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بیرته ترلاسه نه شي په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړې که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
په همدې سره د خبرونې